مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. ز بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو کې د پاکستان، افغانستان او سیمې پاړې شمیر رپورټونه او شننی اوریدل سي. همدا سیمو پاکستانیو او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، هغه به موري خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې فرخند اسد وړاندې کوي.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د قبایلی ضلعو مسلو ته خاص پام کوي. په کوټه کې تیر ماښام په یو بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ضلعو خلیزاد تیر ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د امریکا په سیرنیز ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې د خبرو په وخت ویل په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار انتخابات ترسره شول او د دغو سیمو پرمختګ ته خصوصي پام کوي. بلخوا د ګلاله اسماعیل او د بشري حقوقو د ځینو نورو فعالانو د نیولو د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان وویل کله چې هم په وس د ولسي خلکو سیمو ته تللې نو هلته نقصانات شوي دي. د ګلاله اسماعیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه عمران خان وویل
And this Pashtun movement was correct.
د پښتنو د دې تحریک خبرې سمې دي. دغه سیمه تباه شوې ده، د نیمه زیات قبایل به کور شول، د دوی دوکانونه اړنګ شول. خو دغه غورزنګ ځوانانو د غوسینا پر پوستن کې پیل کړ او حالات هله خراب شول چې دوی په یوې پوزي چیک پوسټ برید وکړو ځکه اوس پر دوی ځینی بندیزونه دي. د مای پر شپږویشتمه نیټه د وزیرستان د خړ کمر د پیښې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دوی پر امنه احتجاج کاوه په وس پرې ډزې وکړې چې پکې د دوی سوار لس کسانو وژل شول. خو په وس وایي دغه ډزې په خپله دفاع کې کړې. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته د ګلاله اسماعیل پلار ویلي امنیتي ادارو یې په کورسو وارې چاپه وهلي او د لور یې هیڅ ترک نه لګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې پراتونکو کې پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنگتن کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپله ټویټر پاڼه کړې. پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په شمول له ترهګرۍ سره د مبارزې، سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخو کې د پرمختګ هیله ښودلې. وزیر اعظم عمران خان پرون په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. عمران خان تیر ماښام د امریکا درې ورځنی سفر پای ته رسولی او اسلام آباد ته روان شوی. په کوټه کې په یوه بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. چاودنه تیر ماښام د کوټې په شرقي بای پاس ته جتک په سونو په سټاپ هغه مهال وشوه چې ډېر خلک په کورونو ته روان وو. د پیښې ژوبل کسان د کوټې لوی سرکاري روغتون ته رسول شوي دي. په سیبل هسپتال کې د ډاکټرانو په وینا چې د ځینو زخمیانو حالت لا هم ښه نه دی. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
په پیښه کې د ټپیانو شمیره و دروش ته رسیدلې ده. په هغو کې د دوو وضع سمنه ده او د دوو مړو په ګډون ټول اغیزمن کسان عادي وګړي دي. د پیښو وروسته پولیسو په کوټ ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي.
د دغه پیښې زمواري تر اوسه کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. دا چاودنه په داسې وخت شوي چې د جولای په 15مه نیټه په کوټه کې د حزب اختلاف له لوري د حکومت پر ضد یوه جلسه هم کیږي چې په کې بعد د مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز هم ګډون کوي. د پاکستان د صحت محکمې د 2013 کال د غذایت کمی سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 40% خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي چې په کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. دغه سروې چې تیره ورځ خپره شوې ده په کې دا هم ویل شوي په قبایلي ضلعو کې په هرو لسو کې درې ماشومان د خوراک کمی لري. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر جان باز د دې سروې په اړه وایي
در تقریبا د 2019 څخه داسې اوس لوځه او قابل ذکر فرق ما په دغه کې ونه لیدو. کوم ځای پورې چې د غذایت یا نیوټریشن چې دی دغه زمونږ په قوم کې یا په خیبر پښتونخوا کې یا د پښتنو په علاقه کې کافی حد پورې موجود دی.
د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې د خوراک ته کمی له وجې 40% ماشومان د وزن له کمی سره هم مخ دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدلی او هلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. له ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه زلمی خلیلزاد به تر 100 ورځو پورې په کابل کې وي او هلته به له افغان چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. خو په دغه خبر پاڼه کې د خلیلزاد د کابل کابل د سفر زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابل پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته هم ولاړ شي. د نړۍ پنځه طاقتور هیوادونه به د روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشکولو لپاره په داسې وخت خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی. برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین به د جولای په 18 نیټه په ویانا کې له ایران سره د دغه تړون په اړه خبرې کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ادارې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي دغه غونډې د فرانس، برتانیې، جرمني او ایران په غوښتنه رابللې چې پکې به د دغه تړون د عملي کولو سره په تړاو د ټولو مسلو څارنه کیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې هغو ایرانیانو یو مقدمه درج کړې چې غواړي د خپلې کورنۍ غړي امریکا ته وغواړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی د سفری بندیزونو له وجې داسې نشي کولی. دغه بندیزونه پر ایران او نورو څلورو مسلمان هیوادونو لګول شوي دي. د ایرانی نژادو امریکایانو ډلې د جولای په 23 په یوه مقدمه کې شکایت کړې چې د دوی کیسونه تر میاشتو پورې ځنډول شوي دي. وکیلان وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ او په ایران د ځینو بندیزونو له وجې دوی پر رسمي توګه د خپلو کورنیو لپاره درخواستونه نشي لیږلې. د دوی یو وکیل موریسن اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي دوی عدالت ته لوتلو پرته بل لار نه لري. د امریکا د داخلي امنیت ادارې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفري بندیزونه د ایران سربیره د لیبیا، یمن، شام، سومالیا او شمالي کوریا پر خلکو او د وینسپیلا پر چارواکو لګول شوي دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسي او بي او موسم حال د احمد الله نو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 1.75 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.98 روپۍ 50 پیسې او 1.99 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.98 روپۍ 1.5 پیسې او 1.99 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 45 پیسې او 340 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 225 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان وزارت سم عمران خان تور پورې کړی دی چې د اپوزیشن ګوندونه په شریکه په ملکی ګډوډي رامنځته کوي. د سیاسي چارو یو کارپو وای
کم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنا ورکړه د پاکستان په سرخار کې، نو هغه وخت د ګډوډي ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د شه ته پام نو.
د کابلی سیمو یو شمیر نوی ټاکل شوی استازي وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې به د خپلو سیمو ستونزې راپورته کوي.
دا چې په چک پوسټونو باندې مالته مسالې شته او په ډېرو علاقو کې د شپې کرفیو لګیږي، خو زمونږ دلته بنیادی مسائل تعلیم دی، زمونږ بنیادی مسائل صحت دی، د سکو اوبه دي.
په کورم کې ناکامه ګرځول سو امیدوارانو تور پورې کړی دی چې د 6 جولای په انتخاباتو کې له دوی سره درغلی شوی وي. په تورخم کې کارکونکو مزدوران وایي چې له دوی څخه رشوتونه اخیستل کیږي.
پیسی ور نه کوم مخی موچه پیسی ور کو بیام پری دی کم سارے کوم سر لاج گاڑی ال تم نه اخری ال تپاس مخ کیم را
د دې تر څنګ یو شمه نو ریپورتونه او شننه د دې کړي برخه دی او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسی. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو ورده، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک پر اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې دي او هغوی په دې تورن کړې دي چې ملک نه آرام کوي. عمران خان د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل په ملک کې پر روانو احتجاجونو سربیره به هم د احتساب عمل جاری ساتي او هم به د ټیکسونو د راغونډولو لپاره خپل اصلاحاتي نظام عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د واکمنۍ لومړی کالیزي د تور ورځې په توګه لمانځي. په دې اړه تفصیل لنډ دی مې ورسته. وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پر ګوندونو تور پورې کړی دی چې هغوی په داسې وخت کې په ملک ګډوډي رامنځته کوي چې د ملک اقتصاد وار لمخه له مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان دا څرګندونې د جولای پر دروشتمه د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد جوړې شویو مقدمو ته په اشاره وویل، زه احتساب ورته وایم او خلک سیاسي انتقام ورته وایي.
Since we have been in power,
د واک له ترلاسه کولو وروسته موږ لا هم د مافیا پر ضد ولاړ یو. مسله د اقتصاد رغول دي، خو په عین وخت کې ټول اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. موږ د احتساب یو پراخ عمل پیل کړی، زه احتساب ورته وایم، خو خلک یې سیاسي انتقام بولي.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي، که د اپوزیشن نیوکې یا احتجاج د ملک نا آرامه کول وي، نو بیا هغه څه و چې عمران خان څه باندې څلور میاشتې په اسلام آباد کې پرلت وهلی و.
کوم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنه ورکړه د پاکستان په سرخار کې، نو هغه وخت د ګډوډۍ ته پام نو، هغه وخت کې د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د شې ته پام نو چې د چین رئیس جمهور پاکستان ته راتلو هغه رانغه. نو دا خو د اپوزیشن استحقاق دی چې هغه په پارلیمان کې احتجاج کوي، که په سړکونو باندې کوي، دا خو د جمهوریت یو حصہ ده.
عمران خان په خپل وینا کې ویل، د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې له 2008 کال راهیسې د ملک لپاره په پور اخیستل شوی پیسې چیرې تللې دي.
په 2008 میلادي کال کې د دې دوه ګوندونو تر راتګ وړاندې د پاکستان د شپیتو کلونو قرضه 6 کروڑ روپۍ، خو دوی په 13 کالو کې دا پور تر 1.5 کروڑ روپۍ رسولی. نو موږ د دې معلومولو لپاره کمیشن جوړ کړی چې دا پیسې چیرې لاړې.
ډاکټر محمد تکی وویل، د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د احتساب په نامه انتقامي عمل ځکه پیل شوی دی چې د ده په وینا هغوی په سیاست کې د اسټبلیشمنټ د لاسوهنې مخالفت کوي.
پاکستان کې د احتساب د هغه خلکو همیشه شوی دی چې کم د پاکستان د فوج بر خلاف کړی دي. هغه خلک چې د فوج انډیوالانو په یو وخت کې هغه چې کم وخت د فوج مخالفت وکړو هغوی باندې احتساب چالو شو. زه دا عرض کوم چې پاکستان کې کلم د جرنیلانو احتساب نه دی شوی، کلم داسې نه دی شوی چې هغه خلک چې جرنیلانو ته نږدې وي د هغوی احتساب شوی.
وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل چې پر احتجاجونو سربیره به په ملکي د ټیکسونو راغونډولو نظام عملي کوي.
زموږ د 200 میلیونه آبادۍ یوازې 1.5% خلک ټیکسونه ورکوي. موږ کار پیل کړی، خلک د ټیکس پور ورکولو رضا کول ډیر ګران کار دی، او دا وخت پراخ احتجاجونه هم روان دي، خو موږ داسې محسوسوو چې موږ به پکې بریالي شو.
عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې سبا د اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف د واکمنۍ لومړۍ کالیزه د تورې ورځې په توګه لمانځي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د 2013 کال د جولای پر 15مه په عامو انتخاباتو کې اسټبلیشمنت د تحریک انصاف په حق کې درغلي کړې وي، او عمران خان د هغوی غوره کړل شوی وزیر اعظم دی. خو تحریک انصاف وایي اپوزیشن ګوندونه دا ټول شور د خپلو درغلیو پټولو لپاره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او امریکا چارواکي په واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او امریکایي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه ګټور بولي، او وایي له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې ښه شي. همدغسې پاکستاني حکومتي چارواکي هم دا دوره بریالی بوري، خو د اپوزیشن مشران بیا پرې نیوکې کوي. دا چې د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان دي د عمران خان دې سفر ته څنګه ګوري، راځي چې په دې اړه دی رپورٹ تا ورس.
پاکستانی چارواکي د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان امریکا ته ورسته درې ورځې سفر ډیر ګټور بولی، خو شنن کې وایي دا سفر سل په سلا ګټور نه وو. د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټننت جنرال ثلت مسعود د نهه پورزو مشال ډوتول چې عمران خان د سفر ګټه دا و چې پاکستان د ترګرې پر زد او د افغان سولې په لړ کې کوم ګامونه پورته کړی وو، نو پر هغه یې تر کافي حد امریکا مطمئن کړه. خو امریکی لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي چې پاکستان ته د دوی درول شوې مرستې به کله به حلوي.
زه نویم چې دا سفر په مکمل توګه کامیاب وو، ځکه چې لا هم د امریکا لخوا پاکستان ته د کولیشن سپورت فند په نامه د ترهګرۍ ضد جګړې د لګښت پیسې باندې دي. پاکستان ته هیڅ قسم مرسته نه ورکول کیږي. پاکستان د غیر قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې دی، نو په دې هر څه امریکې څه قسم نظر نه دی ښودلی او معلومه نه ده چې وروسته به په دې څه دریځ خپلوي.
رویہ رہتی، یہ تمام چیزیں جو ہے ابھی پتہ نہیں ہے.
یادوی چی امریکی یونیم کال مخ کی پاکستان تا ورکول کی دن کی یو شریادری عرب ڈالر بنکرل او وی ویل چی پاکستان تا ترگرے پا زد جگڑا کی امریکی تا دروغ ویلی دی او سم کار جی ندے کڑی. خو امریکی ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ دا گل پا رزویل چی ردی پیسو تر بندولو روس تا دا اسلام آباد و واشنگٹن اڈی کی سمی شوی دیا و کر ترگرے پر زد سم کار وکڑی بیر تا بحالی دلی شی. پیخور پونتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر ګټور وو، خو نوموړی وایي ترهګري د افغانستان سوله او د پاکستان خراب اقتصاد داسې مسلې دي چې په یو سفر کې نشي حلې دي.
امریکایي خواهش دا دي چې په ټول دنیا کې چې د ترهګري کوم لړۍ ده دا کنټرول کړي، او بیا پته رته په افغانستان کې چې هغه په کوم شرایط باندې معاهده کول غواړي هغه کې پاکستان دا وی سره پوره کومکو کې نو د امریکای خو په ترجیحاتو کې داسې شامل دي. د پاکستان ترجیح دا ده او د پاکستان غوښتنه دا ده چې د اقتصاد ته د امریکا پام وکړي او نور طاقتونه د پام وکړي او هغه کې د وسره ملګرتیا وکړي. نو دوانو په خپل خپل مقاصد د پاره پرې خبرو کې ټینګار کړی دی او پاره باندې خبرې او بل سره کړی دی.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي پاکستان بور سره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. بلخو عمران خان چې د جولای په شلمه امریکا ته په ورځني سفر ولاړ ویل دي کوشش کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې وکړي. ټرمپ د جولای په 22مه په وایټ هاوس کې له عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې وویل په پاکستان او امریکای دواړو کې نوي مشران دي، نو ځکه به د جولای 22مه د ملاقات نتیجې ګټورې وي. هغه زیاته کړه پاکستان د افغانستان په اړه ډیر څه کوي او دوی کولای شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډیر فرق راولي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید داسې وي چې طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان ته ستون شي نو هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره د خبرو لپاره وهڅوي. اجمل ان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لاره نشته، نو طالبان پرې د په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري، خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم، نو ما ورسره ونه کتل. اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم، او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شموله انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده، خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخې لوبه کوي. دا پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وخت ولدي. عمران خان وایي دا وخت د پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یو وخت لیو، هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ له لارې ترلاسه کېدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کوو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوو. دوی لا دمخه د امریکا سره خبرې پیل کړې او هیله لرم چې دا به بالاخره یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پرې یو څه باور لري، خو عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامي ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې دا هوټل له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وای پاکستان په افغانستان کې لتیورو څلويخ کلونو راهیسې ښکیل دی. نوموړی وای د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخلې وروسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابر کړي، ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چېرته په پاکستان کې دغه سي و مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم د تحرکلای ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتووالی په داسې حال کې خی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل. زلمی خلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې.
د خبر پښتونخوا اسمبلی ته نوې منتخب شوې د قبایلي زلو استازي وایي د بدامنۍ په ګډون د خپلو سیمو نوري ستونزې به په اسمبلی کې راپورته کوي. دوی وایي جنګونو، کډوالۍ او د حکومتونو نه پاملرنې سخت ځپلې دي. دوی د څرګندونې له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ لري.
په قبایلي ضلعو کې د جولای په شلمه د خیبر پختونخوا شپاړسو څوکیو لپاره د شوو صوبه انتخاباتو په نتیجه کې ځینې منتخب شوي استازي وایي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې بعد خپلې سیمې ستونزې راپورته کوي او هڅه به کوي چې د سیمو حالت بدل کړي. د شمالي وزیرستان امیر کلام وزیر د نهې په ورځ یې مشال ډوته وویل چې د قبایلو تر ټولو غټه ستونزه بدامنی ده او د خپلو خلکو پر دې ووټ اخیستی چې دغه مسله به په اسمبلی کې راپورته کوي.
داسې په چک پوسټونو باندې هم هلته مسالې شته، خلکو ته مختلف طرز باندې او په ډېرو علاقو کې د شپې کرفیو لګېږي چې تاسو به د شپې نه د اووې بجې نه د سهار د شپږو پورې به بیا تاسو د کورونو نه نه راووځئ. او داسې بیا چې کومې د هسپتالونو مسالې دي، هلته د سکولونو مسالې دي، ته دې بدبختۍ ته وګوره چې جوډیشل کمپلیکس دپاره د جینکو چې کوم هلته ډیګري کالج دی هغه دوی مختص کړی دی چې په دې کې به جوډیشل کمپلیکس جوړېږي. نو دا چې کومې کیسې دي وقتی به د دې روکتام کوو، بنیادي طور به مونږ په خپل وطن کې د امن او امان د راوستلې کوشش کوو.
بل خو د مومندو ضلع نثار احمد مومند چې له عوامي نشلګون سره تړاو لري وای چې دوی الوس په صحیح مانو کې په خبر پختونخوا صوبه کې زم شوې دي. دا په خبره چې قبایل او یا کلونو رئیس له خپل حقونو به برخې پاتې شي او دوی به هڅه کوي چې ټول مسلې یې په اسمبلی کې راپورته کړي.
او زمونږ دلته بنیادی مسائل تعلیم دي، زمونږ بنیادی مسائل صحت دي، د سکو بدی زمونږ اوران کورونه دي، زمونږ چې دینو کډوال شوی او زمونږ ریسورس مدنیت چې زمونږ ډېر یو مهم شی دی چې په هغه باندې خلکو نظر دی، هغه به بچو هغه به د قوم په ګټه راولو. 3% په ان ایف سی کې ریوارډ کې چې دی چې مونږ ته 3% راکړي هغه تر دا اوسه پورې نه دی راغلی. بل دا چې مونږ ته دا ویلو چې تاسو خاصدار او لیوی به دا به مونږ دې کې مرچ کوو او شل زره به نورې تاسو ته نوکرۍ درکو. نو دغه عملونه ټول لا
د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو د څانګې استاد او د سیاسي چارو په اجازه خټک وایي د قبایلي سیمو زوړ نظام له منځه تللی وو او یو تشه رامنځته شوې وه چې د صوبایي انتخاباتو په نتیجه کې ډکه شوه. نوموړی وایي اوس به په قبایلي سیمو کې بدامنی هم تر ډېره راکمه شي، ځکه چې د دې سیمو منتخب استازي به کولی شي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خپلې ستونزې راپورته او د حلولو هڅه وکړي. خو خټک وایي چې ریاست ته به د بدامنۍ په اړه خپل پالیسی هم په بشپړ توګه بدلول وی.
دا نه چې چې الیکشن فولو یا یو پلا عدالت رالو یا پولیس رالو نو پر څه وخت اخو ځان دې او ماشره ده مات ګوډا ده جګړې دي پکې. نو آلته کې اصل کافیه ده پوری څنګه شو نه وایلن
بیا هم ستړي هغه هم دا بیانیه بدلول وي.
په تیر وختونو کې تل د نړیوالو لخوا په پاکستان تورونه لګېدلي چې پر خپله خاوره یې د ځینو ډلو وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې د بې توپیره پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. دا یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې صوبای انتخابات وروسته له هغو شوي چې پروسه کال قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوي.
د کورمی پر یو سل اتم حلقہ کی د جولائی پر شلم نیټه د انتخاباتو پر مهال ناکام ګرځول سوی امیدوارانو احتجاج کړی دی. دوی تور پور کړی دی چې له دوی سره درغلی سوی، خو د انتخاباتو د کمیشن ځای چارواکي دردوي. چارواکي وایي چې کله دوی سره داسې ثبوتونه وي نو دوی په کار دي چې عدالت ته ولاړ شي. طارق اورګزی نور حال راکوي.
د کورمې په بادامه کې د نهې پورز د یوسل اتم حلقه آزاد امیدوار ملک سیف الله او د هغه پلاویانو احتجاجي غونډه کړې چې په کې تیر انتخاباته له درغلیو ډک وبلل او غوښتنه وکړه چې هلته ټول ټاکنې دي یو ور بیا وشي. آزاد امیدوار ملک سیف الله وايي هلته په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري، نو داسې ټاکنې به دوی هیڅکله ونه مني.
سوال کوم سبور دا سوال کوم سمو سین سوپا کی بس دا انتخابات ملتوی کی د پوش منګرانی کی د الیکشن کمیشن هغه کی انتخابات او نه په کورلو ته به د خلکو وشوا سدوس سلیکټډ دی کول سلیکټډ خو اول نبی لون کړو.
کڅو هم 13 ورځ دا احتجاجي غونډه ملک سیف الله او د هغه مرګرو ترمنز له سحر روانه وا، خو رستا په دغه کې د هلکې نور امیدواران هم ور شامل شول او ملاتړ وکړو. آزاد امیدوار ملک حاجی سلیم خان اورګزی وای دا له دوی سره د درغلي غټ ثبوت دی چې په انتخاباتو کې یو شمیر سرکاري اهلکاران له ووټه محروم او ساتل شول او بیا د هغوی ووټونه بلچا او نامعلومه تنانو د خپل خوخي نماینده ته ورواچول. ملک حاجی سلیم خان اورګزی له انتخاباتي کمیشن وغوښتل چې په حلقه کې اچول شوی د سرکاري اهلکارانو د ووټونو فرانزیک تصدیق دی وکړي.
دا د کوم سرکاري اهلکار دی؟ د دغه اهلکارو تقریبا 211 بلټ پیپر رغلی دی او دا معلومی دی د 850 بیا څنګه پول شوی، چی ته پول شوی، څنګه پول شوی، دا اندرې بالکل شوی دی د کې څه شاک نشته. په کور دا دی ټولو ویریفیکیشن وشي اغه نه بعد یې فیصله وشي.
بلخوا په یاد حلقہ کې د الیکشن کمیشن ځای مشر نور سعید خان دا ټول تورونه ردوي او وای هلته تیر انتخابات بالکل صحیح او شفاف شوی دی. چارواکي زیاتوي په الیکشن کمیشن کې د آزاد امیدوار محمد جمیل الله خوا درخواست ترجمه کې دورسته دوی لپیر رزي د هلکې د وټونو شمیرنه یو ځل بیا پیل کړي چې له دغه سره به ډېر اعتراضات د هلکې نمائندګانو ختم شي، خو که بیا هم د درغلې داسې کوم خبره وي نو هغه د هغوی عدالت ته یوسي.
تو خپل پاتس جدا خو دې وسته نادر به دا ویریفای کوي غو کې هغه خدا سے څوکا سره نه کیږي او جلی وټونه څنګه وچ دل تا په لنګې جن تاتیش تک نه ولا او زه دا پښتنه کوم ریکاونټینګ ته وکړو کنه چې موبو کې څومره دی او غو کې څومره دی ټول هر څه معلومات به وشي. دو او ټول چې دونه بروبه سوي چې د خلکو باندې اعتراضات چې د دې کې ووټ غلط غشوه دا شو دا ټول چې دونه بار صاحب خبرې په کراو دي.
د هفته پر اس په انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام فی امیدوار محمد ریاض د صوبایي سمله چوکې ګټلې ده او هغه د غیر ختمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 1943 خټونه اخستې دي. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر 1015 ولسته. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
او سمجو کوټې ته هلته یو 14 سوي چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل سوي او در وشت پې سوي دي. دا 14 پرون سوي ده. ایو ترین نور حال راکوي.
د کوټو شرکی بای پاس ته چیرمه پر جتک سٹاپ تیر ماشام هغه مالی وزوره ور 14 وس وکله چې حالت غنه غنه زیاته او زیاتره خلک د کار کتار کول ورسته برته وخپل کورو تروانو. په 14 کې دوه کسان وجل سوي او دروش نور ټپیان سوي دي. څوک چې سم د لاسه د کوټ و لوی روختون ته ورسول سول د چارواک پوینا چې دا 14 دومره زوره ور و چې لامل د جنو دکانو او په شاو خا کورو کې شه همات سوي دي او د غډول وچینو موټران هم زیان اړولی دی. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر پیشه سخت خواشنی څرګنده کړي او د قیمتي انسانانو پر وژنه د افسوس اظهار کړی دی. په کوټه کې د نوموړي له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي چې دا د ترهګرۍ ښکاره پیشه ده چې موخه د ورانکارو له لوري په عادي وګړو کې ویره خپرول دی. هغه د پولیسو څخه د پیش په اړه رپورټ هم طلب کړی دی. دا چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې یوه ورځ وروسته، یعنی د جولای په 15مه نیټه به د حزب اختلاف له لوري د حکومت په ضد په کوټه کې یوه درنه جلسه رابلل سوې ده، و کوم ته چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون د پخواني وزیر اعظم میانواز شریف لور مریم نواز هم وینا کوي. څوک چې په سیاست کې د قدم ایښودلو وروسته په لومړني ځل و کوټه ته راځي.
مشال رادیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیرورست امریکا په سیرنیز ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې د خبرو پر وخت وویل په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار انتخابات ترسره شول او د دغو سیمو پرمختګ ته خصوصي پام کوي او دغلته یو شمیر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو کې پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنگټن کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپله ټویټر پاڼه کړې. پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په شمول له ترګری سره د مبارزې، سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخو کې د پرمختګ هیله ښودلې ده. په کوټه کې په یوه بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. چاودنه تیر ماښام د کوټې په شرقي بایپاس د جتک بسونو په سټاپ هغه مهال وشوه چې ډېر خلک خپلو کورونو ته روان وو. د پیښې ژوبل کسان د کوټې لوی سرکاري روغتون ته رسول شوي دي او تر دې دمه کومې وسوالې ډلې د دغه پیښې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان د صحت محکمې د 2013 کال د غذاییت کمی سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 70% خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې دي. دغه سروې چې تېره ورځ خپره شوې ده پکې دا هم ویل شوي په قبایلي ضلعو کې په هرو لسو کې 3 ماشومان د خوراک کمی لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. له ارګ څخه د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه زلمی خلیلزاد به تر 100 ورځو پورې په کابل کې وي. د نړۍ 15 طاقتور هیوادونو به د روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بچ کولو لپاره په داسې وخت خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکېچ په زیاتېدو دی. برتانیا، فرانس، جرمنی، روس او چین به د جولای پر 18مه نیټه په ویانا کې له ایران سره د دغه تړون په اړه خبرې کوي او د امریکا په کالیفورنیا کې هغو ایرانیانو یوه مقدمه درج کړې چې غواړي خپلې کورنۍ غړي امریکا ته وغواړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامي د سفري بندیزونو له وجې داسې نشي کولی.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورید چې فرخند اسد وړاندې کوه وضو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. احمد الله لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د کشمیر مسلې حل لپاره د سالیسي وړاندیز کړی دی. د جولای په 22مه په سپینه ماڼۍ کې د صدر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ شوی ملاقات کې د نوموړي وینا وه. د کشمیر مسلې حل لپاره ورته د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم د مرستې لپاره ویلي دي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم عمران خان د امریکا دورې په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي 2015 کال وروسته د پاکستان او امریکا د مشرانو په کچ شوی ملاقات په حق لپاره جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې دوانو مشرانو د ترهګرۍ مخنیوي په شمول په دفاع، توانایي او معیشت تربیره په نورو مهمو چارو خبرې وکړې. مثلا امریکا افغان امن عمل او ترهګرۍ په حق له د پاکستان نه همیشه د نورو کاروایانو کولو غوښتنه کوله. خو په اړومبي ځل صدر ټرمپ د پاکستان مثبت کردار ستاینه په کولو سره وویل چې په افغانستان کې امن راوستلو لپاره ورسره ډیره مرسته کوي. دنیا ورسپانه خپل اداریه کې لیکي موسمیاتو محکمې پر راتلونکو 4 ورځو کې د ملک په مختلفو سیمو کې د زیاد بارانونو کېدو امکان څرګند کړي او د یاد محکمې په وینا چې بارانونو له وجې په سیندونو کې د اوچتې درجې سیلاب هم راتللی شي. ورسپانه لیکي د هرې ضلع انتظامیه که د وړاندې څخه حفاظتي انتظامات وکړي نو تر ډېره حده د ځاني او مالي زیانونو مخه نیولی کېدی شي. دې سره سره انتظامیې له پکار دي چې څوک هم د سیندونو او خوړونو سره نږدې اوسېږي نو هغوی د محفوظو ځایونو ته منتقل کړي. ورسپانه لیکي هر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې ملک ته نقصان رسي. د حکومت د ښې فیصلو او پر وخت منصوبه بندۍ نه دا نقصانات تر ډېره حده
کمیدلی شي. د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې د افغانستان د سولې او مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د رول په اړه یو مقاله لیکلې ده، او بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان سولې په لاره کې په مشکلاتو باندې بحث کړی دی. د دواړو لیکنو لنډیز فرخند اسد وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي واشنگتن داسې فکر کوي چې د افغانستان د سولې په عمل کې اسلام آباد ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان په اړه امریکا داسې نظر هم لري چې دغه هیواد هغو وسوالو ته محفوظ ځایونه ورکوي چې په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو خلاف جنګیږي. د وزیر اعظم عمران خان واشنگتن ته په سفر کې امریکایي چارواکو زیات پام د افغانستان د سولې او مذاکراتو عمل ته وو. امریکا غواړي پاکستان پر طالبانو فشار واچوي او دوی د افغان حکومت سره د خبرو او مذاکراتو لپاره راځي. مجله لیکي د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر ټرمپ ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې زیاتره خبرې د افغانستان پر مسله وشوې. د نوړاندې امریکا د بلوچستان بیلتون غوښتون کې ډله بلوچستان لیبریشن آرمی د ترهګری ډلې په توګه وپیژندله. پاکستان داسې فکر کوي چې دغه ډله په بلوچستان کې نامنی خوروي، او دغه ګام سره امریکا اوس غواړي چې پاکستان د افغان سولې او پخلاینې په عمل کې له دوی سره پوره مرسته وکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا غواړي چې له افغانستان خپل عسکرو باسي، خو د دغه لپاره امن او سوله یوازینی شرط دی. چې سوله راشي نو امریکا او نړیوال کولی شي چې له افغانستانه ووزي. د افغانستان د سولې لپاره امریکایي استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي، غواړي چې یو ځل بیا د افغان چارواکو سره د مذاکراتو د بل پړاو په اړه وویني. د خلیلزاد دا سفر به د اګست تر لومړۍ نیټې پورې وي او قطر ته به هم سي. د نوموړي د دې سفر موخه د افغانستان د سولې بهیر پیلولو لپاره هڅې دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي، افغان او اروپایي مشران پر دې سلا دي چې باید په افغانستان کې د سولې او امن لپاره زیات کار وشي، او د دغه هیواد اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو دا چې څنګه به دا کار کیږي، دا یوه مهمه پوښتنه ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ د آسټریا یا اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټمی تړون د پنځو لسلیکونو هیوادونو استازی غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې لاسلیک شوی اټمی تړون څخه امریکا تیر کال ووته. اجمل اند دی موضوع ته په دې رپورت کې کتنه کړې ده.
برتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اټومي تړون ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې پنځو هیوادونو استازي د جولای په 28مه نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمني، فرانسې او برتانیې له ایران سره په اټومي تړون کې له ټولو ښکېلو هیوادونو غوښتي وو څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون له مخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامل وي، ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر دې هیواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل اړتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته خپل ځینې ژمنې ځنډولې او تر هغه حدې په لوړه سالانه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. له امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق قبنا کې د ایران د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ په دې شکونی و چې کوندې سوریه ته یې تیل لیږدول او پر دې هیواد د اروپایي ټولنې له خوا له لګیدلو بندیزونو سرغړاوه کړي. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګ کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونی ولاوي دا یې وکړه چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په تور نیولې. برتانیا دا ادارت کړی ویلي دی ایران ته به د دې کار مناسب ځواب وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سی شنبه په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشر پتوګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نو مولي ته ویلی او د ویانا راتونکو غونډه ته په اشاره ویلی چې ایران به د خپل اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلي و کده تیلو د صادراتو مخه ونیول شي د هرمستنګې بعد نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې اعلان کړی چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمستنګې نړیوالې اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د نیویارک ټایمز په یو رپورت کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ادارو د بشیر حقوقو د نوموړي فعال ګلالی اسماعیل پر ضد د مقدمو درج کول څخه وروسته د هغې په کور چاپی وهلې دي او نږدې ملګري او خپلوان یې ورله ځورولی دي. یادی دیوی چې ګلالی اسماعیل له تیرو دوو میاشتو راهیسې له درکه ده. شاهین بنری د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي ګلالی اسماعیل ته په نړیواله کچه د ښځو د حقونو لپاره د اواز اوچتولو په بدل کې یو شمیر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي، خو په خپل وطن پاکستان کې په هغې د بغاوت تور نه پورې کړل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا هغه له تیرو دوو میاشتو چا نه درېدلې، ان چې د پاکستان امنیتي ادارو هم نه ده موندلې چې په نتیجه کې د هغې په کور چاپی وهل شوي دي. د کورنۍ په وینا یې امنیتي ادارو د هغې دوستان او ډرایور نیولي او زورولي دي. د ګلالی اسماعیل خور سبا اسماعیل ورځپاڼې ته ویلي هیڅ تماس ورسره نه دی شوی ځکه چې د هغوی د ټلیفونونو سار کیږي. د سیاسي چارو په رسول بخش رئیس نیویارک ټایمز ته ویلي په پاکستان کې ډیر سیاسي انتشار دی، خو د ګلالی اسماعیل پر ضد د ګامونو هغه ته څه قانوني جواز نه ښکاري. د پاکستان امنیتي ادارو په ګلالی اسماعیل د غداري ترهګرې سره د مرستې او د ادارو د بدنامولو تورونه پوري کړي دي، خو ولې د هغې پر ضد په رسمي توګه دغه الزامونه نه دي رجسټر کړي. چارواکو ورځپاڼې ته د نومونو نه خودو په شرط ویلي چې د ښځو د حقونو لپاره د ګلالی اسماعیل په وکالت څه اعتراض نه لري، خو زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې په ځینو څرګندونو سره ګلالی اسماعیل له کرخې خپاړه ولیده. تیره اونۍ حکومت د هغې د مور پلار پر ضد مقدمې درج کړې او په هغوی د تورو پیسو د سپینولو او ترهګرو سره د مالی مرستو تورونه پورې کړل. د هغې پلار اسماعیل دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې دا هر څه دروغ دي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې د ګلالی اسماعیل کورنۍ ویر لري چې کچرې هغه ونیول شي نو پر ضد به په انصاف ولاړه مقدمه ونه چلول شي او د کلونو لپاره به په زندان کې واچول شي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په تورخم کې د باروړونکو لاریو چلوونکي او مزدورکار ماشومان وایي چې که د تورخم د کمساری عسکرو ته پیسې ورنکړي نو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. خو د تورخم د دې ادارې چارواکي بیا وایي چې د مزدورانو او ماشومان او باروړونکو لاریو چلوونکو شکایتونه بې ځایه دي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
په تورخم کې د باروړونکو لاریو ډرایوران داوه کوي چې د کمیساری اړوند عسکرو ته که پیسې ورنکړل شي باروړونکو لاریو ته د تګ راتګ اجازت نه ورکول کیږي. د سید میران په نوم یو تن موټر چلون کې وایي
بلمبر راشي 2000 روپیه ورته ورسې کوم بلمبر یا غواړی اته لنجر ورولې 2000 روپیه ورته خبر وسورو کې تیر بلینې دا کوم په کتار کې ولاړ دانه فریګ
په تورخم کې په سلګو نزوانان د ویلچرو په وسیله ناروغ او عمر خوړلې میرمنې او بوډاګان د تورخم لمزي اړوي یو تن ویلچر چلون کې ځوان هم د تورخم کمیساری له عسکرو شکایت کوي وایي ک پیسې ورته ورنکړي د کمیساری عسکر د تګ را تګ اجازه نه ورکوي
ویلچر راوسته د لاس ویلچر دلته پیسې دوه نفر په جنگ باندې عسکرو یو واره میګل راوسته ران پیسې واخسته به بوت له کمیساری مختبه به راوسته به ران پیسې واخسته په غوږ خپل مسر راځي زمانه ویډیو موګره
په تورخم کې په سلګونه کم عمره ماشومان هم د خلکو غوټي په مزدوري اړوي یو تن ماشوم وایي چې کده کمیساری عسکرو ته پیسې ورنکړي نو هغه ورته وهل د بول ورکوي
پیسې ورنکو هم مخې مو چې پیسې ورکو بیا پری دی کمیساری کوم سر لاجګار یل تم نه اخلي هله تاسو مخ کې مران
هله تم ګنډ خو ته وړل چې جالر کنه نو تم راوي واسم وی ورما
بل خو د تورخم کمیسار نجیب الله صاحب به د برډون کو لارې او چلوونکو او مزدورګارو ماشومانو دا وی ل یوی مخیره دی او زیاتوی چې یو شمیر مافیایي کمیشن کاران د کمیساری د بدنامولو لپاره د دوی په عسکرو تور پوری کوي
چې اجازه منګه البته زمنګ په پرسونل کې نشته هغه په هغه خلکو کې دي چې دا کم زور واکان دي قچغبرو یا مسل مافیا کړی وي دلته لاس درلودل غټي وي د شپې لس لکه پیندل لس لکه یا ول لکه تل کر پی غټي درلودل هغه غټي د دې د لاس وسوتلی دي اوس په مختلفه د برخو کې دي سه مشکلات غوړي چې ایجاد کی تر څو منګه نام بدی کی
په تورخم کې د فساد خبر نه ویني ده او سمو د وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو هڅه کړې و چې مخی ونیسی خو موټر چلون کی او مزدورګار ماشومان وایي چې اوس یو ځل بیا په تورخم کې فساد یا بډیا خستل عام شوی دی باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
یار ګورګینیا دا مشال رادیو را نو راکا دا
مشال رادیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست د پاکستان د سیاحت محکمې د 2013 کال غذایت نوې کمی سروې رپورټ پرون خپور کړی چې تر مخه یې په خبر پښتونخوا کې 40% خلک د غذایت له کمی ښکار دي چې پکې زیاتره زنانه او ماشومان شامل دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه خپل ګامونه پورته کړي دي په دې نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي
دا دغه سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 40% ماشومان د غذایت د کمی ښکار دي او په قبایلي ضلعو کې هر لسو کې درې ماشومان د خوراک یا د غذا د کمی سره مخ دي د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې او چارواکي ډاکټر جان باز په دې حق له مشال لیډو ته وایي
په ټول ملک کې تقریبا یو شانتي صورتحال دی تاسو باندې اندازه لګېدلې وي چې کوم د غذایت صورتحال دی بل تاسو باندې سروې کې دام کتلې چې تقریبا د 2000 اندې خاصه داسې حوصله افزا او قابل ذکر فرق ما په دغه کې ونه لیدو کوم ځای پورې چې د غذایت یا نیوټریشن چې دی دغه زمونږ په قوم کې یا په خیبر پښتونخوا کې یا د پښتنو په علاقه کې کافی حد پورې موجود دی بیا زمونږ چې کوم د نوې ضلع دی د خیبر پښتونخوا قبایلي علاقه کې د عام خارونو نه بیا لږ زیات دی هلته تکلیف زیات دی غربت زیات دی ځکه د براه راست تعلق د غربت سره هم دی
دغه سروې شریکونکي د اغا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر ذوالفقار ایبوټا مشال لیډو ته ویل چې د غذایت کم ډول پرمختګ پکار وو هغه نه دی شوی
پروګرس چې کم دی موږ سنشت څنګه چې وې ضروری دا ده چې حکومت او خلک عام خلک چې کم دی دیو ته دا اویرنس دی سولوشن چې کم دی او دی خپل لاس کې دی
یونیسف سره په بیخور کې کارکونکې زنان ډاکټر سلمہ وای چې په دغه 40% کې غټ شمیره د زنانو په خصوصي توګه کم چې مین دی وی او د ماشومان دی او د هغه غټه وجه د دې دوړو د خوراک پام نه ساتل دی
دی وجه ډیری دی یو خو زمونږ د خوراک
غذا چکم طریقی دی اڑی رضات غلطی دی د مور خپل غذا چکم دا غ ٹھیک نہیں معشوم ته چکم د مور نه غذایت ملاوی گی اور ته کم ملاوشی ډیر مور یانه یا معشوم لخپل پین اور کیو ک پای ور کول شروع کینو اغا ډیر زر پری دی پتا سو ګوری په معشومانو کې یو خاص رجحان دی ته فاسٹ فوډ یا د کول ڈرنکس ستا چپس وغیرہ یا پیکٹس والا خوراک دا ډیر ذات ته چکم صحت مند خوراک ته ازم غ معشومان چې دی ډیر ذات کم کیا لګیا دی دغه ستا سو ګوری سبزی یا میوه چکم دا کی مایکرو نیوٹرینٹس اغه زم غ استعمال ډیر کم دی
ولې پدړم چې کلا دا دستوري مشر ملما دا خیبر پختونخوا د صحت محکمه سیکریټری ډاکټر سید فرخ جمیل نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل
ګوره د خیبر پختونخوا حکومت په 2016 کې د ماشومان ته د مور چکم پیور کول دي دا یې اکټ پاس کړی دی او تاسو وګورئ په بازارونو کې تاسو د فارمولا ملک بل بورډ زده نه ملایوي دیم سیس مونږه دا کو چې زمونږ کم څه زنانا چې هغه چې کمینه زمونږ سنټر ته راځي د چیک اپ لپاره نو الته یو انسنټیو په تور باندې هغه ته مونږ د دوایرو سره سره د خوراک اجزا چې کمینه کول هم ورکو
دا صحت قامی محکمه تر مخه د 1915 نرا پدې خو د ټول پاکستان پنځمه او د ټولو غټه سروې ده چې د هر ضلع په کچه معلومات راټول کړي شوې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
سونه کې مونږ خمه لاندې وی او
سکول کچا دې دې کې په نشته دې بيزي مساله ده
بیا هم پښتانه ماشومان د 652 په هیله دي
یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم
خو آیا د ماشومانو ته سم پاملرنه کیږي
مور خپلار څنګه شرا د دې ټولو یو کردار دی څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي
کله جوړ تا سکول ریکنسټرکټ کو
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره
په پېښور کې د یو ځایي غیر حکومتي ټولنې لخوا د سویس دولت په مرسته د ماحولیاتو بدلون او په سیمه کې اثراتو باندې شپږ میاشتنۍ روزنه سرته ورسېده چې پکې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو څخه دیارلس خبریالانو برخه اخیستې وه په دغه ورکشاپ کې دوی ته روزنه ورکړل شوې ده د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او له دې خبریالانو سره خبرې کړې دي راځي چې دې رپورت ته ورسو
پېښور کې د اسلام آباد سره تعلق لرونکي غیر دولتي ټولنه چې د موسمونو په بدلون کار کوي تر سوري لاندې روزنه کې ویل شول چې پاکستان هم د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې شامل دی چې د موسمونو بدلون څخه سخت متاثر دی دې کې ویل شول چې پاکستان کې مسلسل تازه اوبه کمیږي او لس او دولت سره په دا اړه پوهه د نش برابر ده د پروژې مشر انمزیب مشال ریډیو ته ویل چې خبریالان او رسنۍ په دا کې خپل ښه کردار ادا کولی شي
هر چاته د اوبو مسله ده هر چاته د هیلت مسله ده کلائمیٹ چینج پر ہیلتھ باندې هم پر صحت باندې ډیر زیات اثرات دي هغه نه علاوه چې د سوک زمونږه کاشتکاران ډیر زیات دي په کې پی کې چې دا غي باندې ډایرکټ مسله راځي نو ځکه اوس خلک ته پوس کې چې دا ولې دا موسم ولې بدلیږي یا زمونږه باران ولې نه کیږي یا باران دوه ډیر ولې کیږي نو خلکو سوالونه شروع شوي دي چې دا ولې داسې چلته نو خلک چې سوال کوي هغه خو بیا دا لازمی غواړي چې زمونږه دا حکمرانان چې دي په دې باندې سکار وکړي چې مونږه د دې شیزونو نه بچ کړي
په اخیره ورځ خبریالانو ته روزنه ورکوونکي پېښور کې د اپ نیوز بیرو چیف سپی الله ګل د میډیا په کردار بحث وکړو دوی ویل چې د پاکستان د سنې د اړخ ته ډیر کم وخت ورکوي
بس خالي دوی چې نن کوټ ګرمي شولا خو په دغه سوچ نه شو نه کوو چې یار د ګرمي ول راغلې ده او به چې کومه دی او به خالي مو ځای وو او بیماران شو دا سوچ نه کوو چې دا بیماری د کوم وجه نه ده اوس لکه خالي ما لکه د خېټه بیماری دي مختلف او به نه دي نو خبر یا لیان چې کله په دغه باندې خبري دی د پښه په زیاته وی نو بیا به خو خبر چې کومه ده خوشې به مخ خلکو ته وړاندې کولای شي
روزانه کې ګډون کوونکي د پېښور جیو نیوز خبريال ابتاب احمد زیاته کړه چې دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول او دوی به دغه معلومات خپل راپورونو کې شاملوي
مخکې خو مونږ پدای نه پویلو مونږ خو ولې چې بس بارانونه وشو سیلاب رالو خو بارانونه دومره زیات ولې وشو چې دای د وجه نه سیلاب رالو دا مونږ ته پتاو لګیدا عین علاوه مونږ ته دا پتاو لګیدا دا کمی اوبه کم چې مونږه لګیا یو بے درېغ استعمالو لکه د سکلو په اوبو باندې مونږ خپل موټر هم وینځو د سکلو په اوبو باندې مونږ لګیا یو خپل باغیچې له هم اوبه ورکو د سکلو په اوبو باندې مونږ لامبو نو دنیا کې خو چرته هم داسې نه کیږي
د سواد سره تعلق لرونکو د پښتو ژبې ټي وی خیبر نیوز خبریال شایسته حکیم وای
اوس مونږ ته دا پتو لګی چې آیا دا یوازې د خلکونو د زمونږ هم مسله ده مونږ غا پزان باندې راول مطلب ځان په هغه کې شامل کونو هغه مسله چې د ډېر د وو مسله شو داسي ماحولیاتي تبدیلیاں چې دی هغه پکې راغلي مونږ ته پتو لګی دل چې سونه مطلب کمې ده زمونږ په میډیا سایټ ته چې مونږ دغه طرف ته چې دینو رپورټینګ نه کوو
روزانه کې د سواد ملکن ایبټ آباد وزیرستان او پیښور خبریالانو برخه واغسته په دغه محل خبریالانو په موسمیاتو بدون هغه راپورونه وړاندې کړل چې دوی په دغه موضوع جوړ کړی ول وروسته ویل شول چې د روزنې ورکولو دغه لړۍ به د نورو سیمو خبریالانو ته هم غځوي نیاز احمد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
سما بے غورا یارا خو
ساحر ناو